Radio. Radio Wasabi.
السلام علیکم د اکشن بی ورځ سهار مو په خیر د ازادي رادیو د خبرونو په فایل کې مو زه امید زهیر مل هر کله کوم لومړی لند خبرونه واوري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دې سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی تېر کال د 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې زیات شوی دی. اگر په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې استازولي وایي دوی دا مهال په افغانستان کې د 3 روغتونونو ملاتړ کوي. د دې استازولۍ مشر ایل وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، یوازې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې چې د دوی سازمان یې ملاتړ کوي د ورځې 15 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرستې بندې شوې چې په صحي نظام یې منفي اغېز وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د دوی اداره له هیڅ ګاونډي هیواد سره کومه ستونزه نه لري. امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې غونډې ته کړې.
د ټول نړۍ سره مې بهترین متوازن سیاست و مخبود. نن موږ له یو ګاونډي سره هیڅ نو مشکل نه لرو. نن د شیر خان بندرم آزاد ده، نن حیرتان هم آزادي، تورغونډۍ او اسلام کلام هم آزاده ده، بولدک و تورخم هم آزاد دي، او له ټولو سره حسنه روابط لرو.
خغله متقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنې دو نه میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په سامانګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمنې شوې دي. د ادارې پرون په یو لنډکي اعلامیه کې ویلي، دغه کورنۍ توانېدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هند شمال په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه اته کارګران مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کمار پرون شنبه وویل، د اترپرادیش ایالت په هاپور کې د یو بیلر تر 14 وروسته فابریکه کې اور ولګید. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. د ایران رهبر په آبادان خان کې وروستي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بولي او د په وینا دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. ترویټرز خبري اژانس په حواله آیت الله علي خامنهي پرون شنبه دا څرګندونه وکړي. په ایران کې وروستي اعتراضونه په آبادان کې د یو لس پوړیزې ودانۍ تر نسکورېدو وروسته پیل شول. په هغه پیښه کې 8 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 14 کسان نیول شوي دي. او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټن غله راګیر پاتې ده. د روسي جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور لګولی. ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي ښار کې په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل،
موږ هغه کسان نه وو چې په بندرونو کې ماینونه وکرل. دا اوکراین ما په وار وار خپل ټولو سیالانو ته ویلي، پریږدئ چې اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي او پریږدئ چې د غلو دانو کښتۍ له بندرونو ووزي. موږ یې خوندیتوب تضمینوو.
د روسیې جمهور رئیس وایي اوکراین ته د غلو د لیږدولو تر ټولو اساده او ارزانه لار بیلاروس دی، خو غربي هیوادونه روسیا تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لیږد مخه نیولې ده. نن د غبرګولی 15 او د جون 15 نیټه ده. د جون 15 د چاپیریال نړیوال ورځ ده. خو د افغانستان د ختیځ دوه ولایتونو په ځنګلونو کې اورونه بل دي. چارواکي وایي اورونه یې مهار کړي، خو ځایي خلک بل څه وایي.
دغه اور په دوو برخو کې ده مهار شوی. په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په غزنی کې سلمانیانو ته نوی امر کړی.
وی خلګو ګیره باید و نه خړی او د خلګو سرونه په انګریزي موټ باندې انګریزي خارجي پېښن باندې جوړ نه کړي.
اوکراین وایي په سیورو دونیتس کار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. او که د ټکنالوژۍ مینوال یاست، بازار ته مو د یو نوي ماډل کمپیوټر له راتلو خبرو. خو دا کمپیوټر څه ښېګڼې لري؟
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو کلک یا مقاوم دی.
راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
هیله لرم چې سهار مخه پیل کړی اوسي. په نورستان او کونړ کې ځینې ځایي فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور د لغمان ولایت یو ځنګله ته په خپرېدو دی. د افغانستان په ځینو ځنګلونو کې دا اورونه داسې مهال لګېږي چې نن د جون میاشتې 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې لږ څه کم دوه اونیو لګېدلی اور پراخ زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور لمبې لا پوره خاموش نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسېدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوو برخو کې د مهر شوی. په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو کدی ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، په دې سره به د خلکو ته ډیر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډیر مشکلات سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګېدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیره پنجشنبه د کونړ د چاپي درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګېدنې راپور ورکړل سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړ کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوي دي مکمل ختم سوی دي. هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خود نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د خپل نوم لا خستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړ کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس دغه اور زیات شوی دی، تقریبا 50 جریبه ساحه د غره لمنځه تللې سوځېدلې ده. نور هم د تخریب په حال کې دی، هیڅ نوی کومک نه رسیږي هلته.
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګېدلی اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوژانی وایي
چون جوزا میاشت آبادونه ډیر زیات تیز دي، آبادونه ډیر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه به حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته تاسې یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي هلته مور راغلی.
نن د جون 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم څه موده مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوي د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو واخیستل سي، خو وايي طالبان باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
که چیرې موږ د تعلیم څخه محروم شو نو نه یوازې نننی نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي.
سمایا رمزي هم د دولسم ټولګي زده کوونکې او د کابل ښار اوسیدونکې ده. دې هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو سموږ ته ښوونځیو په اړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی ډېرې ژمنې وکړي خو یوه یې هم عملي نه کړه. خو غواړو چې ښوونځي مو بیرته پیل شي.
دا دغه انجونو په شان ډیری افغان انجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د دغه پلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د وایندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راواخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات مکسر نسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د کونو پاړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسیونونو په جوړولو وخت تیروي.
سره له دې چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان انجنونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پیوی تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه شوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کېږي. له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغان انجنونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د ننه افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د یو داخلي کډکې چې موضوع د پنشیر لپاره د طالبانو امنیا قومندان په دې ولایت کې د لزګونو کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنشیر د والی ویاند ویلي وو له دیرشو څخه تر څلوېښت پورې مشکوک کسان یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دې ولایت کې ځینې کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یوه له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملا ورسره په جګړه بوخته ده د ارتباط په تور نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنشیر لپاره د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنیو ته ویلي چې په حصه اول کې له دیرشو تر څلوېښتو پورې کسان د ناسم پوهاوي له مخې نیول شوي چې وروسته به خوشي شي. په عین حال کې د پنشیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوي داد محمد بطار پرون ازادۍ راډیو ته ویل نیول شوي اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو وروسته خوشي شوي دي.
تعداد افراد اشخاصی که مشکوک به نظر میخوردین
ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوي. کله چې د کلی ملکان ورڅخه پوښتنه کړې دوی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي. دوی ورسته خوشي شوي. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دي. نور ټول خپلو کورونو ته ستنه شوي دي.
د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو د عمده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. په هغې ویډیو کې چې وړمه ورځ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده طالبان یو سل لس کسان شماري چې زندان ته د لېږدولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تېره اونۍ له افغانستانه تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
او ردل مو چې د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندان هغه خبرونه ردی چې ګنې په دې ولایت کې لزګونه کسان نیول شوي دي. له دې وړاندې هم د سیمې خلکو داسې راپورونه ورکړي وو چې طالبانو د پنشیر په دروازه کې بایومیټریک دستګاه ځای پر ځای کړي او هغه کسان چې د مخکینۍ ادارې امنیتي او دفاعي ارګانونو او ترخوا په استخباراتي ادارو کې کار کړی دی له ځان سره یې وړي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي وو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د درملو واردونکي او ډاکټران د درملو له کموالي شکایت لري، خو د روغتیایي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین په بازارونو کې د کافي اندازې درملو د شتون خبره کوي. د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثینو د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل په کافي اندازه درمل په بازارونو کې شته او خلک دې نه اندېښمن کیږي، خو په کابل کې د ځینو درملتونونو سختنان دا خبرې ردوي او وایي لا هم درمل کم او بیې ډېره لوړه ده.
په کابل ښار کې په بازارونو کې د درملو د کموالي په اړه د شکایتونو په دوام د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین ادعا کوي چې په کافي اندازه درمل په بازارونو کې موجود دي. د دغه اتحادیې سرپرست او مرستیال ګل حلیم حلیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
متاسفانه چې بعضي هیوادوال فکر کوي چې په مکمل توګه په مارکیټ کې درمل شتون نه لري. موږ د سکتور متشبثین ولس ته ډاډ ورکو، لکه څنګه چې مو تیرو کلونو کې د کورونا وبا په مکمل قرنطین کې هیوادوالو ته درمل او روغتیایي محصولات عرضه کړل، همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاري ساتو، ولس ته اندېښمن نه وي.
خو کابل ښار کې د یو شمېر درملتونونو څښتن وایي د دې ښار په بازارونو کې د درملو د کموالي ستونزه لا هم په خپل ځای ده. د یو درملتون څښتن د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل د درملو کموالی د دې لامل سوی چې بیې لوړه سي او د درملو پلورونکي او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
بدون شک ما با کمبود
دوایی در افغانستان مواجه هستیم. به شک پرته چې موږ په افغانستان کې د درملو له کموالي سره مخ یو، مخکې چې موږ کوم درملو ته اړتیا و د پروان هوټل چې د درملو ستر مارکیټ دی له هغه ځایه موږ ترلاسه کول، خو اوس چې ورزو د درملو عمده پلورونکي وایي چې له موږ سره درمل کم دي. کچېرې د یو ډول ټابلیټو لس پاکټونو ته مو اړتیا وي، وایي 15 پاکټه واخلي چې موږ سره کم دي تر څو چې نور راوړي. نو له بده مرغه ښایي مافیا سره وي، خو په بازار کې درمل کم دي او هر څوک نشي کولی په آسانه او ارزانه تو گدرمن ترلاسه کړي
کی په شکل آزاد او آسانش په قیمت پایینش دوار و دست بیارم.
په کابل کې د دغه درملتون څښتن ادا کوي چې د دغه ښار په بازار کې د ټولو درملو بیا شل سلنه لوړ سوې ده. له دې سره د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د صنعت اتحادیه مشر کمال الدین کاکر د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته اکثره درمل په قاچاقي ډول ورديږي چې کیفیت یې د تضمین وړ نه دی. د ښاغلي کاکر په خبره دا ستونزه د دې لامل چې په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکې له ستونزو سره مخ سي.
زمونږ له مشکلاتو څخه یو اساسي مشکل دا دی چې په مارکیټ کې قاچاق درمل ډېر. قاچاق هغه درمل دی چې د دې کیفیت تضمین شوی نه ده، محصول مالیه ورکړل شوې نه ده، او هیڅوک د دې تضمین نشي کولی چې دا د یو مریض ته ورکړل شي او هغه دې سم درمل وي. نو بناء په دې سبب باندې زمونږ داخلي سکتور چې په درملو کې تولید کوي دا له ډېر زیان سره مخ شوی دی.
له دې سره د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره هم د دې موضوع په تایید سره وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د قاچاقي درملو د واردولو مخه ونیسي. د ښاغلي کاکړ په خبره دا مهال په افغانستان کې د درملو د تولید شپږ اتیا فابریکې موجودې دي چې له دې شمېره 550 فابریکې عملا 375 ډوله درمل بازار ته وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وایي په سیوري دونیتسک ښار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. په همدې حال کې د دونیتسک والي ویلي چې روسي ځواکونه د اسلویانسک ښار په 15 کیلومترۍ کې دي. اخوا د برېټانیا پوځي استخباراتو اټکل کړی چې دا مهال روسي د اوکراین په ختیځ د لوهانسک سیمې په سولو کې پر نوي برخه ولکه ټینګه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي، اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وې. کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوې سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي. په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدی ویلي چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنګرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي. پاینه حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دوه اونۍ په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د هایمرس په نوم د امریکا پرمختللې راکټي دستګاه ورسیږي. د هغه سیستم دی چې په 80 کیلومتره کې هم اهداف ویشتلی شي. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو ویلي دا مهال روسي ځواکونه د سلوویانسک ښار په 15 کیلومتره کې حضور لري. د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا یو چارواکي ویلي چې د روسیې یو توغندی د کرنیزو محصولاتو پر یوه ذخیره لګیدلی او دوه کسان یې ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په سلوواک جمهوریت کې یو کنفرانس ته د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل
کرملین هڅه کوي چې جګړه یوې اوږدې مرحلې ته بوځي. د اوکراین د جنوب په هغو سیمو کې چې د لنډ وخت لپاره اشغال شوي وي په لومړۍ درجه کې په خرسون سیمه کې د دې شاهدان یو چې د روسیې پوځ د پرمختګ پر ځای د دفاع هڅه کوي.
د برتانیا پوځي استخبارات اټکل کوي چې د مهال روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه په سلو کې نوي برخه، په په خپل کنټرول کې لري او احتمالا پر روانه اونۍ کې به په بشپړ ډول پر دې سیمه ولکه ټینګه کړي.
اوریدل مو چې اوکراین ویلي په سیوردونیتسک ښار کې 40% لاسې وتلې خاوره بیرته نیولې ده. د اوکراین جګړه له سل ورځو اوختې خو د دې هیواد جمهور رئیس ویلي چې په دې جګړه کې د دوی بری حتمي دی. او له ټکنالوژۍ دا چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بژر بازار ته وړاندې شي. پاناسونیک یو لپټاپ راباسي چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بلل کیږي او چارج به تر ډېره ساتي. که دا کمپیوټر افغانستان ته وارد شي شاید ډېر یې اخیستو ته زړه ښه کړي، ځکه افغانان لا د برېښنا د کمیلې ستونزې سره مخ دي. دا چې دا کمپیوټر نورې څومره ښې ښېګڼې لري تفصیلي له عصمت ساروان واوري.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو چې تر اوسه دې کمپنۍ او نورو جوړ کړي دي کلک یا مقاوم دی. دا لپټاپ چې د مینیزیم د ترکیب پوښ لري تر نږدې 2 متره ژورو پورې د اوبو په وړاندې مقاومت لري. همداراز د دوړو او خاورو د نفوذ په وړاندې هم مقاومت لري. پاناسونیک کمپنۍ وایي دا لپټاپ د هوا د شدید بدلون او د لمر د وړانګو په وړاندې هم ډیر مقاومت کوي او له همدې کبله د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې په لوړو سیمو کې اوسي. د پاناسونیک د دې ماډل لپټاپونو بل شیګنه دا ده چې د خپل مخکینیو ماډلونو په پرتله سکرین پراخ دی او په عین حال کې وزن په مجموع کې کابو 450 ګرام لږ دی. دا لپټاپ د کاروونکي په خوښه په بلو ری ډرایو یا ډی وی ډی کار کوي. همداراز یو اضافي بیټرۍ پکې نصب کېدای شي او په هغو ځایونو کې چې برېښنا نه وي تر ډیرو ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د دې لپټاپ لومړنۍ بیا 4,809 نیوي ډالر ټاکل شوی او په روان پسرلي کې به بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
او مخکې لدې چې په غزنی کې مو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له تازه امر خبر کړو چې هلته یې پر ګیرې خریل او تر خوای ځوانانو ته په ډول ډول ویښتانو جوړولو بندیز لګولې. د نړۍ بیلابیلو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې له یو شمېرو مهم ټکي صفي الله ستانکزي راټول کړي دي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو او له عملی د احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په تړاو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکل شوی چې القاعده د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې له پټن ځایونو برخمنه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ د القاعده په تړاو یو راپور خپور کړ چې د ګارډین په خبره موندنې به هغه اندېښنې زیاتې کړې چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د بستر په توګه کارېدای شي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغې برخې ته اشاره شوی چې په افغانستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي آزاد فعالیت ته په کتو په راتلونکو کلونو کې به دا ډله د لرې واټن بریدونو جوګه وګرځي. د ګارډین د مقالې لیکوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د القاعدې لپاره د پراخ فعالیت د زمینې د برابرولو یو عامل یاد کړی. هغه زیاته کړې د طالبانو او القاعدې ترمنځ نږدې اړیکې به د امریکا د ولسمشر جو بایډن منتقدینو ته دا چانس په لاس ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه یوه تېروتنه وبولي. خو لیکوال بیا ویلي افغانستان ته د لوی شمیر بهرنیو ترهګرو د تللو په اړه اسناد نشته او یوازې د کم شمیر دغو ترهګرو رسیدل تشخیص شوي. د ګارډین په مقاله کې بیا د طالبانو د حکومت هغه دریس ته هم اشاره شوي چې ځان د دوهې تړون ته ژمن بولي او وایي له افغان خاورې به په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره چاته اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په حواله هم په رپورټونو کې راغلی و چې القاعدې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو له دې سره سره د ګارډین په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغه برخه یاده شوی چې وایي د القاعدې غړي له زابل تر کونړ په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او ښایي ځینې غړي د کابل په ډیپلوماتیک ساحه کې هم موجود وي، چېرته چې په اسانۍ د بهرنیو چارو وزارت غونډو ته لاسرسی پیدا کولی شي. د ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو ورځنیو ګیمبازیو او وخت تیرولو د میل آنلاین پام ور اړولی او لیکلی دي چې یو شمیر افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره ګیمونو ته مخه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي اوس ځوانان له اوزګارۍ په خپلو موبایلونو کې د پوبجي په نوم یو مشهور آنلاین ګیم کوي چې ایسته چې د دوی د موبایلونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي، هغه هم داسې وخار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. ایمیل آنلاین د عبدالمصور رؤفی په نوم د یو درویشت کلن افغان ځوان خبرې راخیستې چې کاری ورځ په خپله کوټه کې ناست وي او همدا پوبجی گیم کوي. رؤفی ویلي په خوا یې ښه فوټبال کوو خو اوس یې ګڼ ملګري بهر دي او دا یې د وخت تېرولو او ملګرو سره د اړیکو لپاره دا گیم وهي. ورځپاڼې زیاته کړې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساعتیریو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم بند کړي. گیمر عبدالمصور رؤفی ویلي کومې ساتیری او خنداوي چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا گیم دی چې وخت پرې تېرېږي.
او پر خلکو د محدودیتونو په دوام په غزنی کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سلمانیانو ته امر کړی چې نور به د خلکو ګیرې نخری او ځوانانو ته به دولي ویښتان نه ور جوړوي. خو دې کاري په غزنی کې د سلمانیانو په کار روزګار ډیر بد اغېز کړی. جزئیات په راپور کې
ژیرې نخری یل په ژیرو کې ختنه نه اچول او د ځوانانو ډولي یا ماډرن سرنه نه ور جوړول دا هغه بندیزونه دي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست په غزنی کې پر سلمانیو لګولې دي. دوی دغه سپارښتنه سلمانیانو ته په مکتوبي ډول نه بلکې په شفاهي ډول کړې ده. د یاد ریاست چارواکو په خبره چې نور دلته سلمانیان نسي کولای چې د دوی له دغه امر څخه سرغړونه وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
دا خبر مو خپل اصول مطابق د امارت پالیسي مطابق حمامانو او سلمانیو والا وته لیکن مو خبره کړی ده د خلکو ګیرې باید ونه خریي او د خلکو سرونه په انګریزي موټ باندې خارجي پیشن باندې جوړ نه کړي. کومه طریقه چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام ده پوغره کړې خلکو سرونه کم کړي.
شاغلی محمد دانه دی ویلی چې دغه اختاری یوازې په غزنی مرکز او کده دغه ولایت په ولسوالیو کې هم سلمانیو ته ورکړی دی، خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری سلمانیان دا شکایت کوي چې د طالبانو له دغه امر څخه وروسته د دوی کارونه په ټپه درېدلی دي. دوی وایي ډیری وخت د دوکانونو کرایې، د برېښنا بلونه، د دوکانونو خرڅې او د شاګردانو ماشونه له جیبه ورکوي. میرزا محمدي د دغه سلمانیانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ ته ویل سوي چې موږ باید د خلکو ژیرې ورکمې نه کړو او ویښتان یې ډولي ور جوړ نه کړو، خو دغه کار زموږ کاروبار ته سخت زیان اړولی دی.
موږ اوس د کار د نشتوالي او د بیکارۍ له امله له فقر سره مخ یو. له هغه وروسته چې موږ ته د اسلامي امارت له لورې اختار راکړل شوی دی زموږ کاروبار ته زیات زیان اړولی دی.
سندری اوریدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیرې خریایل، تیز رنگ او تنگ کالی اغوستل، ټیټې پایڅې ګرځېدل، دولي ویښته جوړول او داسې نور هغه څه دي چې د سیمې د خلکو په وینا د تیر جمهوري نظام په وخت کې هم طالبانو په غزنی کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ورباندې بندیز لګولی وو.
طالبانو له دې وړاندې هم په ډیرو نورو ولایتونو کې دا ډول امر کړی او په ډیرو برخو کې د خلکو له غبرګون سره هم مخامخ شوی دی. له دې ورهاخوا طالبانو د ښځو په زور مخ پټول هم جبري کړي دي. اوس هم ساسې سو پیغامونه
محمد ابن لوګر څخه او رزما د امارت په مشرانو د قاعد د چې تاسو دا هیواد تباه او برباد مکو. دلته زمونږ صرف د لوګر په ازره کې دنیا خلک راغلي، څوک دا قانون باسي، نه په ساره نستا، نه په کومه کمیټه ستا، خدای خبر چې څه سبب باسي. تاریخ ته به څه ځواب وایه؟ د قهرمان صاحب خبره ټریلیونونه به په میلیاردو بدل شي او میلیاردونه به په میلیونو بدل شي. ټول افغانستان متباه که، خدای ته دې وګورئ، دا هیواد متباه کوي. تاریخ ته به څه ځواب وایي؟ نور دا قانون استخراج په غیر قانوني ډول بند کې په قانوني مې تاسو هیڅ کوم ساره نه په دې قانون نه لري. نو حد عقل خو یو کس په دې ودروي چې دې کې سره وځي څه کار کې کوم طرف ته ځي. په دې اذر کې 200 او 300 نفر ورو په دې غرو کې لایي ورو څوک دسې کوي څوک دسې کوي دا کار م کوي.
کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه دا چې پرون په هلمند ولایت کې د څو لارۍ د اسلامي امارت له مجاهدینو لخوا نیول شوي دي چې په قاچاقي ډول یې ایران ته غنم اړول. دا ښه اقدام کړی او باید پر هر بندر باندې مجاهدین ورته متوجه شي چې باید غنم په قاچاقي ډول افغانستان نه ونه وځي.
کندهار ولایت څخه عبدالمجید دوتاڼۍ پیغام یې مسیزه پرځم. زما نظر دا دی د افغانستان د اسلامي امارت څخه د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو او د سیاسي اشخاصو څخه چې درڅو دوی یو له بل سره په هماهنګۍ سره خبرې وکړې، مذاکرات ته راسي او په ګډه سره د ولس راتلونکی او د هېواد راتلونکی د انتخابات له لارې وټاکي. مننه. وسره
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس وخت نږدې و بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي پاتې نیم ساعت په دری ژبه